موجود څومره درته درد نه کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه، د ورځې خوب هم نشته، د شپې هم خوب نشته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو شوي یاستو، ځکه مکتب خلاص شو، خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای چې نشته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې، خویندې مې، مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هڅه و او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند وو، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوشي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بېرته نه شروع کیږي، نو مخه یې کړی ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده یې کړی ده، یا هم ودونه یې کړي دي، کوم څه په خوا ورته امید وو چې نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مو شاتګ کوو، زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار ده دي که د درسو ده دي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان نه اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی، یو خو ذهني رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کی، دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
دغه انجنې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوې دي، دوی پاک لره توې څومره مې انجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په امید په هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کینی، هغه مر باندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو به حد ډیره سخته ده. ځینې انجنې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرستی کوي، نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی، خو نسې ک ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، همې کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ، چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې، چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسې غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي. دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی سي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجینې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایي چې صحیح مرکزونه دې هم بند سي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل سي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لوري هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي.
طالبان هغه زما لور په یولسمه ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلې بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت نامې وشي بیا به مونږ ورته حوال ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی ولسمه ورکړې وا، هغه دولسم تر شوی نه وا. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت نامې می ډیر پښتون زمې واخستله. هغه چې می واخستله د لور ته می ویلا دا بیا جړل خیر دی لوري مجړ د یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی وسسته مورو غره کوز په خپل دوه لسانس لارما کور کې نستایم. خیر لوري خدای مهربانه دی، ورز نه ورز به خوشی چې ته خپل تعلیم کې بازار ورز دا جړل ډیر افغان کول بدنه ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسيټ کې کابل کې حالت دی داخله کوم چې دا سبقونه دی ختم شي. دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې یونیورسيټ هم باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړې یو خطه ز په خپل جړم لوري چې څنګه موت جړ د ټول افغانستان هم د خسي جن کوته جړې حسن دی فرشته جن دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی ا دې ټي وی کې ګورم ډیر مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندې څخه ورسته د ځان لپاره د بیلابلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې د صحت او دغه برخه ته د ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زاستاسو مسلک غوړم چې مخکې اوسم یا وایم. ولې زه سعید چې ته غواړې سبا علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو وي زه چې زه زما یونیورسيټ ویم د څلور کالو قابلګي دی زه هغه وایم. ولې زه سعیده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر اسلامي خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتون نه وتړل شول، یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته ویم چې اولین لنډ مثال یې د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي طب پوهنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د هر
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي؟ د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده که نه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات مګو تاسو ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې؟ ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وې څنګه ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې که ما ماته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نوری چی نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تناز ځان نه خایم، د هر ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله و. نور څه نور ته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه، یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بی علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نومې سامیا دی، وایي وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه نه چې یعنی زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم. کله کله وی در کې حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني که نه ورسه مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي، حداقل درمان به په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مثلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه، له پوهنتون نه، ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې، د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم، هغه شوق، هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله، په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه، یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای، میوه، ډوډۍ کېښودل، دی به وي چې نه دست زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی، یعنې مایوسه شوي دي خلک، هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته، بیا نو جبران خو واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو، ما یو چېرته یو متن ولوستلو نه پوهېمه کوم دولت و، کله به چې جنګ جهاني و دی داسې سکونه وکنه او در لکه چې غټ غټ لختي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي، چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته، نه در شرایط خراب شته، دی پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله، دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي، نیمه زده کړې کې په سي برخه کې، یا انجینري پنځي نه، یا څوک راځي یا له نورو پنځي نه، وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده، مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسې دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره، افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي، مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خپل نشو وځولای او څه نشو ویلی د مجبوریت په لحاظ. ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شول. کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ، یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله، دا وردکۍ ما بوت له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي، یعنی وضعیت خرابېږي، دا وضعیت خلک درته هغه دروازه هم په وتړله. نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دې ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې، خپله خبره سوه، تاسې ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د ما خپله وضعیت واقعیت درته یم، ډېر سخت خراب شو. نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو، مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي، تکړی ونیسي، لږ روحیه ورکړه، ولې هغو ژړل. ډېر سخت وضعیت یې خراب و. حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله، کمپله کې ځان پیچلی و، د ما ته بده زه مریضه یمه، هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې. خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی.
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و، د مکتب و، د پانتون سولې، په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې؟
ځکه د ټایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه وم، او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله، هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ځای بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوز کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم، د دې د کورس پیسې برابرې کما، د دې چپټر پیسې برابرې کما، د دې ته مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي، ولې نن راځي نتیجه ده راځنه.
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، هم دا ماته بس دي چې زده کړې وکي ورسیږي. نور څومره ایلي ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل؟
نه سره دې چې ترونه دي ته ما یو لسته ده دیره ماشاءالله با استعداد، یعنی دی مکتب نه که بخواه همه چی شپگم نه تولسم نه پوری اغا تاپ نمره اخیسی و یا پنسی تم چی کامیابش والا اقدر که و اوغو به همیشه وی چې مور زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم. او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبري ژوند کوه، حتی خپل سره واسطه نه راځي، نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا څه رقم تیری دي.
څه غواړی چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خاتمه امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ونه که پویږم په دو مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دو کورو شلو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نداره، هیڅ ایله امید نشته دی موږ ته.
په اخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غودی د تپ پنجی کې بیا یو راغله قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه غوري او نه د دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی چې بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والله زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا دیتي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلي دي، هغه کسان چې مثلا پلی شي، بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی ترایی شو که دو طریق با بیا منابعی چی پا کور که من کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ولی دی تشبگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ما اینده خواهنده چی باسواده دی، پا دو طریق پا کور که واسه مثلا امکاری وکی او خلو میده لا سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزه ول سوی لقابلگه نرسنگه لدور را گرزه ول سوی دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده؟
انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي، او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سنتره سو، د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړه کیږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کیږي، یو نوی ژوند شروع کیږي انشاءالله.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په اخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.
آزادی ملما کاله زیاته موده کیږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کیږي چې لوړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار باندې لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او لمر سره خبرې کوي. از ما لومړی پښتنه دغه چې په اسلام کې عورت څه توایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په منځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې غږ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی. او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویل دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمی مراواله. که تاسو خیال کړئ کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا، عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی. دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خج ټول بدن عورت ته، د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی، 3 جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد او لسمه صفحه، شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفحه، دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځه आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
شه آیا په اسلام کې واځي د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دي، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځکه وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځکه قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. و دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو، الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګه د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که منګ ته هم یوه ورځ مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یوه خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانو ته بیان کوو. علامه ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت، ټول نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 216 اتیا روایت نقل دي. فاطمه نه 13 روایت نقل دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي. ام ختل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدی ہجری کے دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوی محدث سوی خلق تب احادیث بیانول. پینزم صدی ہجری کی دا پینزل لسو زنانو ذکر دے. شپیگم صدی ہجری کی دا پینزو او یاو زنانو ذکر دے. وم صدی ہجری کی دا پینزو شپیتو زنانو ذکر دے. اتم صدی ہجری کی دی یو سل 92 زنانو ذکر دے. نہم کی دی یو سل یوش پہ تو زنانو ذکر دے. او بل خبر اتا چی کم خلق دا قرآن منی، نو قرآن دا خزی جان تا یو شخصیت دا سڑی سرا برابر ذکر کرے دے. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. تا دا ټول دی آیت کې څومره صفات چې راغلي دي د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیث او درس کړي دي خلق به ورته درس تراتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې طالبان ور باندې رشو دمر طالبان به سبق لول راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی دا دمر لوی عالم تیر دا چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ ز اخیری خبره به پدې دا حکم کنی دی باندې تقریبا په ګڼټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي نو هغه خلق چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېږ د چې د احادیث په کتابونو کې هر مانځه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلي دي؟ او دا مهر نه غوښته ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجدا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب دا خو د تعلیم او د شوت د درس ورکول او هغه موضوعات سوال مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شوت د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې دا سي مثالونه ست چې د شوت کار پکښ کې یعنی چې دوی فعال وي کار یې کاوه درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه دغه که یو څه شواهد تاسو راته وایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن په دواړو کې صيغه هم یو ده الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې د خځو خپل د نارینه وو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده وللنساء نصيب مما اكتسبن او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې د هغوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم دوی بازی د بازو هم جنس دی یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضین یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بیبی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه التلاړه پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل چې بالکل لاړه شه میوا هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا غی متعلق راغلی دی چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دی چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دی. د دوی متعلق احادیثو کې راغلی دی چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد او کتاب دی هغه ډیر واقعات ذکر کړی دی، زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دی چې صحابیاتو با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دی چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبد الله ابن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بې روزګاره دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ماته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته وفرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې ښه کوي. خولا بنت سالبا یو ځل د خپل خاوند سره په څشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیه السلام له ورغله ورته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې تد حکم نازلې دو پوری دا خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دا زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کده نه ز جدا شم دا به خوري څه. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو تا ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره خل. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړ او غټ مایه واغسته بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغسته. دا وتاونه می چې تا تا کاروبار ناروا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه سپه سونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه بڅنګ وای چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
بس لاڑ سوانی، سب بس لاڑ